سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو زه فريده سيال د تایروشان د تخنیکی چارو په سمبلخ تر کلی کوم خبرونه په خبرونو پیلو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ پینټ پرون پنځشنبه په برلین کې د جرمني له بندنیو چارو وزیر انا لینا بربوک سره ولیدل د جرمني د بهرنیو چارو وزارت وویل چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر ریچارډ پینټ سره په کتنه کې ویلي چې هیواد د افغانانو د بشري حقوقو لاملاتړ لاسناخلي او له هغوی سره پیوستونی نه ماتیدونکی دی د جرمني د بهرنیو چارو وزارت هم دراز ویلي چې په دې کتنه کې دواړو خواوو د افغانستان د روان وضعیت او د افغانانو د ملاتړ پر لارو چارو خبرې کړې دي د بلې خوا بینټ پر خپل ټویټر یا ایکس پاڼې باندې لیکلي دي چې د جرمني له بهرنیو چارو وزیر سره په افغانستان کې د بشري حقونو د نازک وضعیت په اړه خبرې کړې دي د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند وایي هیواد غواړي چې هر میاشت د هلمند سیند اوبو اندازه وګوري ناصر کنعانی پرونه په یوې خبري غونډه کې وویل کا په منظم ډول د دوی تخنیکی پلاوی د اوبو اندازه لنږدې وویني ورته به څرګند شي چې دقیقا اوبه څومره دي او وچکالي څومره اغېز کړی دی په وروستیو ورځو کې د ایران یو تخنیکي ټیم د اروزګان ولایت په دهره ورود ولسوالۍ کې د هلمند په یوه سرچینه کې د اوبو اندازه وکتله وروسته وویل چې وچکالی د اوبو سطح ټیټه کړې ده د امریکا پخوانی ولسمشر ډونلډ ټرمپ د جورجیا د اټلانټا په فولټن زندان کې د $200,000 د ضمانت په وسیقې آزاد شو ټرمپ د تورونو د اورېدو لپاره زندان ته ورغلی و هغه په هوایي ډګر کې خبري اعلانو ته وویل چې هیڅ غلط کاری نه دی کړی او زیاته کړې ده چې د هغه حق دی د ټاکنو کې ګډون وکړي ټرمپ تازه له 2.5 کلونو وروسته یو وار بیا ایک شبکې ته چې پخوا ټویټر نومېده راستون شوی دی هغه په خپل اولنی بیان کې د خپل عکس په خپرولو سره لیکلی دی چې د ټاکنو مداخلې هیڅکله مه تسلیمېږئ د راپورونو له مخې د ټرمپ همدا عکس په زندان کې هغه ته د تورونو د بیانولو پر وخت اخیستل شوی دی په جورجیا کې په ټرمپ باندې دعوه شوې ده چې د ټاکنو د پایلو د بدلون لپاره یې هڅه کړې ده ټرمپ د 2024 کال د ټاکنو لپاره د جمهوري غوښتونکو مخکخ نوماند هم دی د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د واګنر د اچیلو د اجیرو جنگیالیو د ډلې مشر یفګینی پرګوژن له کورنۍ سره خپل خواخوږي څرګنده کړې ده او ټینګار یې کړی دی چې د پیښې تحقیقات په وخت ونیسي د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین په دې توګه د چهارشنبې په ورځ د الوتکې د لوېدو په پیښه کې د یفګینی پرګوژن مرګ تایید کړ خو پوتین دا هم ویل چې په دې اړه څېړنې وخت نیسي اخوا د امریکایي چارواکو ویلي د پرګوژن د اسورلی الوتکه د روسیې له خاورې په راکټ لګیدلې ده د روسیې د بیرنیو حالاتو وزارت د اګست په 23 نیټه اعلان وکړ چې له مسکو څخه سن پیټرسبورګ ته پر لاره د واګنر ډلې اړوند د یوې شخصي الوتکې د لویدو په پیښه کې د وو مسافرو او دریو عملی په ګډون ټول لستنه وژل شوی دی روسي چارواکو د الوتکې د سپرلۍ و نوملړ خبر کړی دی چې په کې د واګنر ډلې د مرستیال یفګینی پروګوژن او د هغه د مرستیال دیمتری اتکن نمونه هم شامل دي او ټاکل شوی ده چې د افغانستان او پاکستان د کرکټ لوبې ډلې سبا شنبه په دریمې ورځنۍ مسابقه کې سره مخامخ شي د پاکستان د کرکټ ملي لوبې ډلې پرون په سریلانکا کې د افغانستان ملي لوبې ډلې ته په یو وکټ او یو رن ماتې ورکړه د دې سیالۍ چې د دوو ټیمونو د لوبډړۍ دویمه مسابقه وه په چې افغانستان وګټله او غوره یو بلله چې لومړی بیټنګ وکړي افغان لوبغاړو د رحمن الله ګوربز او ابراهیم زدران د ښه بیټنګ په مټه د 5 لوبغاړو له سوځېدو وروسته سیالۍ لوبډلې ته 301 منډې هدف وټاکو خو پاکستاني لوبغاړو په داسې حال کې چې 9 لوبغاړي سوځېدلي وو او 2 توپونه ورته پاتې وو هدف یې پوره کړ پاکستان تر دې وړاندې د دې لوبډړۍ چې د افغانستان په قربتو په سریلانکا کې کیږي لومړۍ مسابقه هم ګټلې وه خبرونه مو واوریدل وړاندې درته دا مطلب لرو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ پینټ وایي چې د جرمني له بهرنیو چارو وزیر سره د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه خبرې کړې دي د شې په دې خبرو کې د افغانستان په اړه نور څه ویلي دي د نړۍ په راپور کې وایي په کابل ښار کې د میوو نړیوال مارکیټ مسؤلین وایي چې د پخوا پرتلې بازار سوړ شوی دی چې اوس د میوو او سبزیانو فصل دی دا چې بازارونه ولې ساړه شوي دي په دې درته راپور لرو. غزنی ته هم ورځو چې هلته ګڼ شمېر اوسیدونکي شکایت کوي چې د رواني فشار، ناسمې ډوډۍ، بیکارۍ، غریبۍ او هر ډول ټولنیزو ستونزو ځورونې له امله دې تړ شوي دي چې د تمثیل لیکنې ته مخه کړي.
یو یو ډاکټر ته یو مریض ورغلی و، چېرته چې ډاکټر صاحب یو مرض راته پیدا شوی ده، دا شی مې ډېر زر هیریږي. بیا وایي ډاکټر ورته وویل چې دغه مرض د څه وخت راهیسې درته پېښ شوی ده. له مریض نه وایي دغه مې هېر وات، ورته وایي چې دغه ده سې کوم مرض.
همدارنګه کونړ ته به هم ورشو چې هلته د یو نجار ژوند به در سره شریک کړو.
دکان میده ته نجارای چې دې کې دا مې ودانه شي په نسونه دغه شانتي قندانې سیګرټانې د سوي کاسې شوې دغه لرګینه دغه سامان جوړوم. تقریبا د شپږو کالم کې دغه ته یو کار زمينه برابر کړی دا کار کوم.
دا نړۍ مطالب به هم راوخلو ملتي هم غواړم.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ او د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایرپوک په افغانستان کې د روان بشري وضعیت او د ښځو له حقوقو څخه د ملاتړ د پالیسۍ په اړه خبرې کړې دي. ریچارډ بینټ پر خپل ایکس یا پخواني ټویټر لیکي چې د جرمني د بهرنیو چارو له وزیر سره په لیدنه کې د بشري حقوقو څخه د سرغړونو په برخه کې د حساب ورکولو په اړه ټینګار کړی دی. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ او د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایربوک په دیلیدنه کې افغانانو څخه په ملاتړ او د بشري حقوقو څخه د سرغړونې په برخه کې د حساب ورکولو په اړتیا ټینګار کړي. ریچارډ بینټ په دیاله نن سهار په خپل ایکس اکاونټ یا په خوانی ټویټر په یو بیان کې ویلي چې په دې لیدنه کې په افغانستان کې د بشري وضعیت او د ښځو د حقوقو څخه د ملاتړ په برخه کې د جرمني د بهرنی سیاست په اړه خبرې وشوه. په بیان کې راغلی د بهرنیو چارو د وزیر انالینا بایربوک سره د کتنې او په افغانستان کې د ډیرو مهمو بشري حقوقو د مسلو په اړه په خبرو ډیر خوشاله شوم. موږ د ښځو له حقوقو څخه د ملاتړ په برخه کې د جرمني د بهرنی سیاست په ګډون په بشري مسایلو خبرې وکړې او د بشري حقوقو څخه د سرغړونو په برخه کې مو د حساب ورکولو په اړتیا ټینګار وکړ. په دې حال کې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې 13 ورځې نه وخت دغه وزارت په رسمي ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر خپور شو ویلي په دې لیدنه کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ویلي د افغانانو د بشري حقوقو لملاتړ لاس نه اخلي او له هغوی سره یې پیوستون نه ماتیدونکی دی. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د جرمني د بهرنیو چارو د وزیر او ریچارډ بینټ د سرګندونو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې طالب چارواکو ویلي چې د ښځو د کار او زده کړو مسله د افغانستان کورنۍ مسله ده او باید نړیوالې په دوی د فشار په ډول ونه کاروي. طالب چارواکو دغه شان ویلي چې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقوقو تشمن دي او دغه شان د نجونو پر زده کړو محدودیت دایمي نه دی بللی. طالبانو پر افغانستان د بیا ځلي واکمنۍ له پیل وروسته د افغان ښځو او نجونو پر زده کړو او کار د بندیز تر څنګ په دوی ډیر نور محدودیتونه هم لګولي. د بشري حقوقو بیلابیلو نړیوالو بنسټونو او ډیری هیوادونو ویلي چې طالبانو په تیرو دوو کلونو کې په پرلپسې ډول له بشري حقوقو څخه سرغړونو ته دوام ورکړي. د ښځو د حقوقو یو شمېر فعالانې له نړیوالې ټولنې غواړي چې د طالبانو پر حکومت فشارونه زیات کړي تر څو دغه ډله د ښځو د حقوقو د ټینګښت په برخه کې مثبت بدلون وکړي. په کابل کې د ښځو د حقوقو یو فعال چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
اگر جامعه جهانی و سازمان
کنریوال ټولنه او د بشری حقوقو نړیوال بنسټونه غواړي چې افغان میرمنو ته کار وکړي، نو دوی باید ثابت کړي او پر طالبانو دي لپیلابیلو لارو فشارونو ته دوام ورکړي. په ځنګړي ډول دوی د بشرانو په سفرونو دي بندیزونه ولګوي، دغه شان دي پر دوی پیسې بند کړي او پر دوی فشارونه راوړي.
اونار بسته بسازن او فشار وارد کړي برای افراد طالب.
د ښځو د حقوقو بل افغان فعال ترنم سیدی وایي په اوس وخت کې افغان میرمنې تر بل هر وخت تر سخت فشار او د طالبانو له محدودیتونو سره مخ دي.
متاسفانه ظلم طالبان روز
له بعد مرغه د افغان ښځو په وړاندې د طالبانو محدودیتونه او ظلمونه او راستر بلې ډیریږي، خو هیڅ داسې ځای نشته چې افغان میرمنې ورته خپل غږ ورسوي او د خپل حقوقو لپاره د عدالت غوښتنه وکړي.
دا افغان مرمنې په داسې حال کې پر طالبانو د فشار غوښتنه کوي چې اروپایي ټولنې له دې وړاندې په افغانستان کې له کار او زده کړو د ښځو او نجونو د بې برخې کېدو په غبرګون کې د طالبانو د حکومت د عدلي پوهنې لوړو زده کړو او امر بالمعروف سرپرست وزیران او د طالبانو د حکومت قاضي القضات د بندیزونو په تور لیست کې شامل کړي. د اروپایي ټولنې د بندیزونو په لیست کې شامل کسان اجازه نه لري چې د دې اتحادي غړو هیوادونو ته سفر وکړي او یا د هغو له لارې بل هیواد ته لاړ شي، او که د اروپایي ټولنې په غړو هیوادونو کې شتمني ولري کنګل کیږي. اروپایي ټولنې ویلي چې دغه لوړ پوړي طالب چارواکي د افغانانو په ځانګړي ډول د میرمنو د حقونو د نقص مسؤل دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شئ.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي،
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
په کابل کې د میوو نړیوال مارکیټ مسؤلان وایي د میوو او سبزیانو د پلور بازار سکال په هیواد کې دننه او بهر په ځانګړې توګه په پاکستان کې پکې شوی دی. د دې مارکیټ مشر اختر محمد احمد زی ازادي راډیو ته وویل چې اوس په افغانستان کې د تازه میوو او سبزیجاتو د حاصلاتو موسم دی، خو دغه کرنیز محصولات ښه بازار نه لري. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د تازه میوو او سبزیجاتو د موسم له را رسیدو سره په کابل کې د میوو نړیوال مارکیټ مسؤلان شکایت کوي چې سږکال د میوو او سبزیجاتو د پلور بازار کمزوری شوی. د دغه مارکیټ مشر اختر محمد احمدی ازادي راډیو ته وویل چې د کرنیزو محصولاتو په تیره بیا د تازه میوې د کمزوري بازار یو لامل په افغانستان کې د خلکو بېوزلي ده.
د کال په دې وخت کې د سبزیجاتو لکه کچالو، رومی بانجان، پیاز او د میوو لکه انګور، مڼې، شفتالو او نورو میوو موسم دی. زموږ مارکیټ ته له مختلفو ولایتونو څخه راځي، خو له بده مرغه د بازار وضعیت ډیر خراب دی.
ښاغلی احمدی هم دا شان وایي چې د افغانستان میوې تر ډیره پاکستان ته صادریږي، خو دا چې د پاکستانی کلداري ارزښت په ټیټېدو دی، هغه میوې چې دغه هیواد ته صادریږي په ټیټه بیه پلورل کیږي. د ننګرهار ولایت یو بڼوال ذاکر هم شکایت کوي چې بازار یې ښه نه دی او خپل لګښتونه هم نشي پوره کولی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
چې مال بازار ته ویس او هلته څومره مصرف چې پراغلی هغه مصرف هم نه پوره کوي، د کاټن او د مزدور د هغه روپۍ هم بیرته نه پوره کوي، ځکه چې په دې باندې دلته دومره مصرف راغلی. د باغ مصرف او هغه خو پرېږده چې د شکولو د کاټن او د منډۍ تازه مصرف هم نه پوره کوي، نو بازارونه بیخي خراب دي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه هم د کرنیزو محصولاتو لپاره د بازار پیکولای تاییدوي، خو وایي چې د صادراتو په برخه کې جدي ستونزې نشته. د دې خونې د مدیره پلاوي غړي خانجان لکوزی ازادي راډیو ته وویل
صحیح خبره ده چې زمونږ د تازه میوې او د سبزۍ مارکیټ نشته دی او خراب دي. یو دم را رسیږي چې راورسیږي ارزانه شي، بیا وروسته خارج ته لاړ شي، هلته په سرخانو کې ساتل کیږي، بیرته په موږ باندې قیمت خرڅول کیږي. دا مشکل شته.
د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت که څه هم د میوو د پلور لپاره د بازار موندنې په اړه څه نه وایي، خو ټینګار کوي چې په دې وروستیو کې بهر ته د میوو صادرات ښه شوي. د دغه وزارت ویاند عبدالسلام جواد ازادي راډیو ته وویل
په تیرو څلورو میاشتو کې بیلابیلو هیوادونو ته تازه میوې صادرې شوي چې تر ډېره زردالو، انګور، آلو، تازه انځر، هندوانې، خټکی، ځمکني توت او کیبي پکې شامل دي، بهر ته صادر شوي دي.
ښاغلی جواد زیاته کړه چې د درویشتو میلیونو ډالرو په ارزښت دغه صادرات هند، پاکستان، تاجکستان، ترکیه، متحده عرب اماراتو، اتریش، هالنډ، کاناډا او د امریکا متحده ایالاتونو ته شوي دي. د تازه میوو او سبزیجاتو د بازار د پیکا کېدو په اړه اندېښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې په تیرو دو کلونو کې په افغانستان کې د خلکو اقتصادي وضعیت خراب او د پیرلو توانې کم شوی. ورسره بڼوال او کروندګر هم تل شکایت کوي چې تر اوسه د دوی د سبزیجاتو او میوو د ذخیره کولو لپاره معیاري سړې خونې نشته چې وکولی شي په ټاکلي وخت کې ذخیره او وروسته یې بیا په مناسبه بیه وپلوري.
مخکې له دې چې نړیوالې موضوع ته مخه کړو، د فیسبوک او انسټاګرام اړوند د کمپنۍ میټا ویلي دي چې د ایکس شبکې په وړاندې د ټریز خواد رسنۍ رسمن فعاله کړې ده. دا نوي خواد رسنۍ په اروپایي هیوادونو کې لا فعاله نه ده، خو میټا شرکت تمه لري چې له ټویټر یا ایکس شبکې څخه به میدان وګټي. تفصیل په دې راپور کې.
میټا کمپنۍ د ټریز په نوم ټولنیزه شبکه رسمن فعاله کړه. ویل کیږي چې میټا شرکت چې فیسبوک او انستګرام هم ورپوري تړلې دي تھریډز له ایکس یا په خواني ټوئیټر سره د سیالۍ لپاره راځتلې ده. د انستګرام رئیس ادم موسیری چې د تھریډز مشري هم په غاړه لري پرون پنځشنبه وویل تھریډز ټکای نت اوس د ټولو خلکو لپاره پرلی کړي. حاضر دمه د تھریډز ټکای نت اپلیکیشن یوازې په اندروید او آیفون ټلیفونونو کې کار کوي. میټا شرکت شاوخوا یو میاش پخوا د انستګرام کاروونکو ته بلنه ورکړې و چې د دوی د نوي خواله رسنې تھریډز اپلیکیشن په خپل موبایلونو کې ډاونلوډ کړي. د کار له تھریډز سره مرسته وکړه چې په یو وار ډیر شمیر خلک د هغه اپلیکیشن ډاونلوډ کړي. د تھریډز یو ویاند ویلي زیار باسي چې د دې شبکې بڼه لا ښه کړي او د بی پاڼې په بڼه نوري برخې هم پکې زیاتې کړي. تریس تروسه پوری په اروپا کې لا فعال نه دی خو میټا وایي چې ژر به دا شبکه درستې نړۍ ته وغځوي. په اروپا کې میټا شبکه د معلوماتو د پټ ساتلو د قانون له خنډ سره مخامخ ده. اوس هم د ناروې په شان یو شمېر هیوادونو پر فیسبوک او انستګرام فشارونه زیات کړي دي. د رویټرز خبري اژانس تر راپور له مخې په ناروې کې د شخصي معلوماتو د ساتنې اداره وایي د سوداګرۍ اعلانونو لپاره د کاروونکو له شخصي معلوماتو د کار اخیستو د بندیز په خاطر د فیسبوک او انستګرام خاوند هر ورځ $30,000 جریمه کوي. د دې ادارې په وینا د میټا شرکت د فیسبوک
ازادي رادیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس به د اوکرين جګړې ته ورشو. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د افګيني پرګوژن د مرګ په تایید سره د هغه کورنۍ ته تسلیت وایي. پوتین وویل چې په دې اړه څېړنې وخت نیسي. خو د امریکایي چارواکو ویل دي د پرګوژن د اسپرلې الوتکه د روسي له خوا په راکټ لګیدلې ده. تفصیل د سفیر لاستانکسینور.
د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د واګنر د اجیرو جنگیالیو د ډلې د مشر یفګنی پرګویژن له کورنۍ سره خپل خواخوږي څرګنده کړه او ټینګار یې وکړ چې د پیښې تحقیقات وخت نیسي. هغه په دې ترتیب په غیر مستقیمه توګه د پرګویژن مرګ تایید کړ. د دې هوایی تراژیدی په اړه تر ټولو مخکې زه غواړم د قربانیانو له کورنیو سره خپل عمیقه خواخوږي څرګنده کړم. دا تل یوه تراژیدی ده، خو البته کوي او لومړنۍ معلومات هم ښیي چې په دې پیښه کې د واګنر کارکوونکي شامل دي. زه به د اوکراین په جګړه کې د دغو خلکو د مهمې ونډې یادونه وکړم. موږ دغه تل په یاد ساتو، موږ پوهیږو او موږ یې نه هیروو. پوتین وویل د پرګوژن د نویمې لسیزې رئیسې پیژني. د هغه په خبره پرګوژن یو پیچلی برخلیک درلود او په ژوند کې جدي تېروتنې وکړې، مګر ښې لاسته راوړنې هم درلودې. د روسیې ولسمشر د دغې الوتکې د لویدو په اړه د څېړنو پیلېدو ته په اشارې وویل موږ باید د رسمي څېړنو پایلو ته انتظار وباسو چې وخت به نیسي او د پیښې علت معلوم شي. د روسیې د بیړنیو حالاتو وزارت پرون اعلان کړی چې له مسکو څخه سینټ پیټرسبورګ ته پر لار د واګنر ډلې اړوند یوې شخصي الوتکې د لویدو په پیښه کې د اوو مسافرو او دریو عملیې په ګډون ټول لس تنه وژل شوي دي. د روسیې د ملکي هوایي چلند ادارې د الوتکې د سپرلیو نوملړ خپور کړی چې پکې د واګنر ډلې د مشر یفګنی پرګوژن او د هغه د مرستیال دیمیتری اتکین نومونه هم شامل دي. دې پیښې پراخ نړیوال غبرګونونه هم پارولي او داسې ګنګوسې دي چې ښایي ولادیمیر پوتین د جون په 23مه د دغې ډلې د بغاوت په خاطر له یفګنی پرګوژن غچ اخیستی وي. د واګنر ډلې چې مشري یفګنی پرګوژن کوي څو میاشتې د اوکراین په پوځي یرغل کې د روسیې د پوځ ترڅنګ جګړه وکړه. د اوکراین په جګړه کې د دې هیواد د جګړو قمندانانو د بې کفایتۍ له امله د مرکزي حکومت پر ضد هم پاڅون وکړ. که څه هم بغاوت د بیلاروس د ولسمشر الکساندر لوکاشنکو په مداخلې سره پای ته ورسید، ښاغلی پوتین د واګنر ډله او د هغه قمندانان په خیانت او په شا کې په چړې وهلو تورن کړل. په همدې حال کې رویټرز خبري اژانس دوه امریکایي چارواکو په حواله چې نمونه یې نه دي اخیستي ویلي ښایي د روسیې له دننه څخه توغول شوی توغندی د الوتکې د نسکورېدو لامل شوی وي. دواړو چارواکو په ورته وخت کې ټینګار وکړ چې دا یوازې لومړني معلومات دي او تر څېړنې لاندې دي. اخوا د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی د پنځشنبه په ورځ ویل د هغه هیواد د چهارشنبه په ورځ د الوتکې غورځېدو کې د یفګنی پرګویژن احتمالي مړینې سره هیڅ کار نه لري. ولودیمیر زیلینسکی په دې اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې په یو خبري کانفرنس کې ویل دا څرګنده ده چې موږ له دې وضعیت سره هیڅ تړاو نه لرو. هغه زیاته کړه د فکر کوي هر څوک پوهیږي چې چا دا کار کړی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
اوس به په ختیځ کې کونړ ته ورشو. په کونړ کې نجاران وایي راغلي بدلون سره یې کاروبارونه په نشت حساب دي. د دوی په وینا له لرګیو په جوړو شوو دروازو، کړکیو، میزونو او نورو څیزونو کې د کندنکارۍ په وسیله ګلان او ښکلي نقشونه کاږي. د دوی په خبره چې پخوا به خلکو کورونو لپاره دروازې، کړکۍ او نور شیان جوړول، خو د اقتصادي حالت خرابېدو سره د خلکو د آبادۍ چارې او کورونو ته د زینتي شیان وړل پاتې شوي دي او همدا لامل دی چې دوی د کاروبار بازار هم ورسره کمزوری شوی دی. تفصیل لسیمی په دې راپور کې.
څلور څلوېښت کلن اجاز الحق څټکې او څولې په لاس د ډبل بیډ په لرګي کې کندنکاری کوي او په کې ښکلي ګلان کاږي. وایي له لرګیو دروازې، کړکۍ، ډبل بیډونه، میزونه، چوکۍ او نور شیان جوړولی شي، خو په هیواد کې راغلي بدلون سره کارونه په نشت حساب دي.
کاروبار خو نسبتا دغه د ملک حالات چې ګډوډ شوي دي، دوی سره کاروبار هم پټه پاتې دی. خاص دونه څه نشته دی. د دې نه مخکې چې وښو ډبل بیټ دروازې شدارې خلکو اقتصاد خو کورونه جوړېده، ودونه کېده، سامان به خرڅېدو، دوکانونه ځینې کاریګرو پرېخوسته، خلک کار نه شي کولی، وضعیت خراب دی، هم خپله خرچه نه شي کولی، کار به څه.
دلته یوازې اجاز الحق د کاروبار له کمزورتیا شکایت نه کوي، بلکې هر یو ترکان ورته ستونزې ګالي. عبدالوهاب په خپل دکان کې لرګین پتنوسونه، د اوبو جیکونه، ګیلاسونه، کاغذدانۍ، د کورونو او دفترونو لپاره نور زینتي سیزونه جوړوي. وایي
دکان مې دی د نجارۍ چې دی کې دا مې ودانۍ شوې، پتنوسونه دغه شانتې، قندانۍ، سګرتدانۍ، داسې کاسې شوې، دغه لرګینه دغه سامان جوړوم. تقریبا دا شپږ اووه کالم کېږي چې دغلته یو کار زمینه هم برابره کړې ده او کار کوو. ډېر خلک به راتلل او دا مې ودانۍ پتنوسونه دا شینه به پخول ولیدل بل دغه شانتینې نور ډبل کېست خندار نه هم دغه شانتې د بامیان نه دې خوندې ننګرهار کابل دې ځایونو سره خلک ډېر زیات به راتلل او خلکو اقتصادونه ډېر زیات خراب شوي دي.
عبدالوهاب راته وویل پخوا ورسره په دکان کې شپږو کسانو ته د کار او نفقې ګټلو زمینه برابره شوې وه، خو اوس یوازې دوه کسان ورته پاتې دي. د ترکانانو په خبره چې په کارونو یې دوو شیانو بد اغیزه کړې، یو په هیواد کې روان اقتصادي بحران او بل نورو ولایتونو ته د پخو موادو پر انتقال بندیز دی چې دوی ستونزو سره مخ کړي دي. ترکانان له اوسني حکومت غواړي چې بیروزګارو کسانو ته د کار پیدا کولو هڅې وکړي او همداراز دې د دوی پر لاسونو جوړو شوو شیانو ته د انتقال اجازې ورکولو ترڅنګ بازار هم پیدا کړي. په کونړ کې چارواکي بیوي مشرانو هڅې پیل کړي چې شته اقتصادي ستونزو ته د حل لارې چارې پیدا کړي او همداراز له کونړ د پخو موادو انتقال ته هم دا سلاره برابر کړی چې هم ورسره د نجارانو کار روان شي او هم د ځنګل وهلو مخنیوي وشي. په کونړ کې ترکانان په داسې حال کې د کارونو له کمزوري حالت شکایت کوي چې په هیواد کې راغلي بدلون او نړیوالو بندیزونو د افغانستان اقتصاد کمزوری کړی او ډیر خلک مشکلاتو سره مخ کړي دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
اوس به غزنی ته ورشو. د غزنی ګڼو اوسیدونکي وایي د رواني فشار، ناسمې غذا، بیکاری، غریبۍ، ټولنیزې او هر اړخیزې ځورونې له امله یې هیره زیاته شوې ده چې له دې سره د ژوند چارې ټکنې شوې دي. دوی وایي دا تر بل هر وخت په دا دوو کلونو کې له دغې ستونزې سره مخ دي. دوی وایي ډاکټرانو ته هم تللي تر څو د زیاتې هیرې درملنه ورته وکړي، خو نه دی ښه شوې. تفصیل په دې راپور کې.
نبی الله میل ممثل او لیکوال دی. دای د هیرې په اړه د یو رنځور کس کیسه کوي.
یو یو ډاکټر ته یو مریض ورغلی وو، اته ورته چې ډاکټر صاحب یو مرض راته پیدا شوی ده، دا شی مې ډیر زر هیریږي. بیا وایي ډاکټر ورته وویل چې دغه مرض د څه وخت راایست درته پیښ شوی ده. له مریض نه وایي دغه مې هیر واتي ورته وایي چې دغه ده چې کوم مرض.
نه یوازې دا چې عامل د خلکو د حافظې له کمزورۍ څخه شکایت کوي، بلکې د غزنی ګڼو اوسیدونکي وایي په دا وروستیو دوو کالو کې هیره سخته زیاته سوې ده. دوی وایي ډاکټرانو ته هم تللي تر څو د زیاتې هیرې د مخنیوي درملنه وکړي، خو ښه سوي نه دي. شاوخوا 30 کلن واحدالله وایي نه یوازې دا چې زما، بلکې د سخت ډیرو خلکو حافظه خرابه سوې ده. دای په خندا خندا د ملګری د هیرې کیسه کوي چې د موټر کلی ورڅخه هیره سوي او دای پسې ګرځيږي.
ولا دغه مرض ته نه مانه، بلکې ډیرو ځوانانو پیدا کړی. لار ځوان سره چې مخکې و دی وایي چې د هیرې مرض مزیات شوی دی. ورځې یو ډاکټر کور ته بولي ولو سر را ووتو، کلی جنو راکو د موټر سخت ډیر وګرځېدو. یو ساعت دوه ساعته ماتله سو. بل وار چې ګورو ډاکټر د باندې راوتلی، موټر یې چلان کړی، د موټر بیرته راکته سوی ده. تی په کلی پسې ګرځېد چې زما کلی چیرې ده. کنه خلک ته دې انده دغه ستونزه کې ګیر دی.
رحمت الله مرجان خیل د غزنی ښار یو بل ځوان دی. دای هم د خلکو د حافظې له خرابوالي شکایت لري، خو د خپلې حافظې د کمزورۍ کیسه کوي.
تیر ورځ می ورور د دې مساله هغه د دې مصالحې کاروبار کوي. خار خواته تلم وای دغه مساله به یو چاته ورکی موټروان دغه ولسوالۍ ته وړي. زه چې کله ورنه مغه مساله مې ورته تسلیم کړه، ورور مې راته ویل نیم زر افغانۍ به موټر واخلي. کله چې مې مصالحه ورته تسلیم کړه، نور په خپله مخه ورچ رالم. ورور مې زنګ راته وکړ، وایي مصالحه دې تسلیم کړه. مال وایي نو پیسې دې نه دي ورچ راخیستې. مال ولا پیسې مې نه دي راخیستې. وایي مال هیرې مې شوې. بیرته ورلم. کله چې ورنه موټروان د موټر په جنګله باندې ولاړ ده، مال زوی مړی پیسې دې نه کړې، ولادي ما مې هیرې شوې.
دا چې په غزنی کې ګڼو اوسیدونکي دلته د حافظې له سخت خرابوالي څخه شکایت کوي، نو ډیری روغتیا پالان هم په دې باور دي چې د خلکو هیره زیاته سوې ده. د کمزوري اقتصاد، رواني فشار، ناسمه غذا، ورزش نه کول، بیکاری، غریبۍ، سخت ګرانۍ، ټولنیز او هر اړخیز ځورونی د دې لامل شي چې د خلکو هیره ورسره زیاتېږي، او دا تر بل هر وخت په دا دوو کالو کې زیات سوې دي. ډاکټر عبدالجمیل بشیری د عامه ناروغیو متخصص دی.
په ټوله کې د حافظې په زیان باندې درې عمده لاملونه یا فکتورونه پدې کې رول لري، چې هغه د منظم سپورت نشتون ده، د منظم استراحت نشتون ده، د متوازنې غذا نشتون ده، او د دې تر څنګ ټولنیزې رواني ناخوالې د دې باعث ګرځي چې حافظه زیانمنه کړي، او په پایله کې د هیروالي ستونزه له سړي سره دایمي مل واوسي.
متخصصان هیره د انساني ژوند لپاره تر ټولو ناوړه ستونزه ګڼي، او وایي له دې سره د ژوند ټولې چارې ټکنۍ کیږي.
ستاسو له پیغامونو
د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه د امارت یو کارکونکی یم. زما له ټولو طالبانو څخه دا خواهش ده، له مشرانو څخه، چې دغه د پاکستان پر بارډر پر بولدک څخه کومه ګڼه ګوڼه او کم بدل دغه لغړیانو یې شی ده، هیله ده چې دا دوی غور وکړي، ځکه چې د دې له وجې څخه مریضانو ته او زنانو ته او کوچنیانو ټولو ته تکلیف رسیږي، او دونه بد حال یې شی ده د پاکستان د حکومت په انکاري سره، چې نور تر دې باید بالا مسلمانان نه بې عزته کېږي او نه بې عزته سوي دي. الله پاک دې وکړي چې زما پیغام تاسو ته ورسیږي او تاسې ټولو اوریدونکو ته ورسوي. وسلام.
سلام تاسو ته، تاسو کارکوونکو ته دغه پیغام کز موږ نشر کې ایران کې موږ سره ډیر ظلم کیږي، او موږ پاس زه خپل شخصان پاسپورټي راغلی یم. ډیر خلک دي زموږ پاسپورټي راځي، او اوس پاسپورټ نه چلیږي. پاسپورټ ورته پاسپورټ چورو کې درته پاسپورټ په دا افغانستان مخره انجنونه مخره، یا ته ویزا شکی چلیږي نه، دغه غږ موږ ته مقامات پورې ورسوي، کوشش وکړئ و ډېر ظلم روان دی.
السلام علیکم، د ازادي راډیو ټوله کارکوونکو او اورېدونکو ته سلامونه کوم. ستاسو د راډیو څخه موږ د مخکې د بندېدو ډېر ښه برخمن وو، نو اوس موږ د واکمنو چارواکو څخه دغه هیله ده چې ستاسو راډیو بېرته په افغانستان کې فعالیت شروع کړي او خپرونې خپل پر رسمي وخت باندې شروع شي. موږ اوس داسې یو لکه کاڼه یا ړنده چې یو، نو موږ غواړو چې بېرته ستاسو راډیو یله سي.
تاسو دا راډیو زه د شپږو کالونو اورم، مخکې په پاکستان کې وو، اوس افغانستان ل راغلی وو. د شپږو کالو مې کېږي چې افغانستان ل راغلی وو. دلته ستاسو دا راډیو ما اورېدله د اف ام سپونه، خو هغه بدبختانه چې بنده شوله اوس په لنډو سپو کې بیخي نه اورېدل کېږي. او که څه دغه کېږي، خو دغه واټساپ ته لارې موږ له دغه وکوي به، او د انټرنیټ هم ډېره کمی، خو زه کله ناکله بس انټرنیټ فریکه وو، هغې د لارې نه دا خبرونه اورو.
دوی مینی میټر اورسیدو په دې برخه کې درته د ازادۍ ملمه